کړی چې د لوست فرهنګ رواج شي. په غونډه کې د کتاب ونۍ د ګډونوالو لخوا د کتاب د مطالعې په ګټو هر اړخیزې خبرې وشوې. دوی په یو اتفاق سره د مطالعې د رایجېدو په غرض د ټولنیزو رسنیو له لارې د عامه پوهاوي د پراخ کمپاین ترسره کېدو ژمنه وکړه. یاده دې وي د کتاب ونۍ هر کال د غوایی یا ثور میاشتې په وروستۍ ونۍ کې په ټول افغانستان کې نمانځل کېږي. او په هرات پوهنتون کې د سرچېړونکي محمد اسلام افضلی ځانګړی کتابتون پرانستل شو. د کتاب د ورکړې د ونۍ په مناسبت د سرچېړونکي محمد اسلام افضلی لخوا د هرات پوهنتون مرکزي کتابتون ته د هیواد په دوو ملي ژبو پښتو او دري نفیس علمي تحقیقي حقوقي ادبي او تاریخي 1400 ټوکه کتابونه ورکړل. د هرات پوهنتون مشرتابه له سرچېړونکي محمد اسلام افضلی له دغې لویې تحفې مننه وکړه او په کتابتون کې یې ورته ځانګړې برخه جلا کړه.
د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې د پکتیا په ولایت کې ګڼې تاریخي آبدې او فرهنګي سیمې شته. ځینو کې د رغونې پرمختګ شوی او په ځینو به کار وشي. هغه وایي چې د تیر په پرتله په پکتیا ولایت کې فرهنګي وضعیت ښه شوی او د لا ښه والی په خوا روان دی. په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځی له محمد شفا مشفق سره د پکتیا فرهنګي وضعیت څېړلی. نننۍ هنر جاج مو همدغې مرکې ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
پکتیا ولایت د افغانستان د هغه شمېر ولایتونو څخه ده چې ګڼې فرهنګي سیمې لري. په فرهنګي برخه کې هم یو څه لاسته راوړنې شته دي چې غواړو چې د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ د رئیس ښاغلي محمد شفا مشفق سره لنډه مرکه ولرو. ښاغلی مشفق صاحب، تاسو ته راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ارڅ له مخه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. په پکتیا کې ډېرې تاریخي سیمې مونږ لرو چې دا غیل جملې نه د زهاک خار تاریخي خار دی او دغه رنګې چنوار او سنگینې غونډۍ د چشمه ماران ته سیاحتي سیمه ده. نورې ډېرې زیاتې سیمې مونږ لرو لکه موشاکه شوله، اوداکه شوله، میرزکی خزانه شوله او دغه رنګې زکریا پیغمبر قبر شو. د دې ترڅنګ مونږ د دې لپاره هڅې روانې کړې دي تر څو د دغې لپاره مختلف برخو کې د دې سوانې راواخلو او د باندې پروژه سازي وکړو. د دې لپاره چې هغه خصوصا هغه متبرکه ماکین چې د گردیز په خار کې دي، چې هغه شابول حسن خرقانی رحمت الله علیه زیارت دی، شاه قمبر علیه رحمه زیارت دی او دغه رنګ نور اولیاء کرام دي، مونږ غواړو چې د دې لپاره پروژه سازي وکړو او په آینده کې د دې دغه متبرکه ماکین ورغو. زمونږه هڅه او هاند هم دا ده چې د پکتیا والو د لپاره په فرهنګي ډګر کې یو څه لاسته راوړنې ولرو. زمونږه هڅه به دای مونږ په آینده کې هم پلانونه لرو. کوشش به مو همدا وي چې مونږه کم تر کمه دغه څلور کتابتونونه چې یوې په مرکز گردیز کې دی او بلې په سمکنۍ ولسوالۍ کې دی، دریمې په سید کرم او څلورم ظلمت ولسوالۍ کې، د دې دپاره کتابونه زیات کو او د دې دپاره ودانۍ په پلان کې نیولې دي په 98 او 99 کې تر څو دغه ودانۍ جوړې شي او ښه خدمات پکتیا لیکوالانو شاعرانو ته عرضه کړو.
کله چې په دې ارتباط لږ څه رڼا واچوي چې بغیر د دې نه چې اوس مثلا تاسو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په چوکاټ کې دومره کړنې ترسره کړي دي او د نورو ترسره کولو لپاره هم تابع لرئ، فرهنګي ډګر کې لکه مدني بنسټونو تر کومه پورې د تاسو سره لاس یو کړی دی؟ مثلا هغوی څومره پرمختګونه په دې ډګر کې شته دي؟
په دې وروستیو کې دلته کمی مدني بنسټونه او فعالین چې دي، دوی په مختلفو برخو کې سیمینارونه نیسي. د دې ترڅنګ په مختلفو ادبي ټولنو کې مشاعری نیول کیږي او دوی زمنګ سره په پوره ډول باندې همغږي دي. زمنګ او دوی ترمنځ چې کومې فرهنګي چارې ترسره کیږي هغه په همغږي ډول باندې ترسره کوو، په ګډه ترسره کوو. دلته په دې ورستیو کې یو څه پرهنګي او مدني نهادونه چې دی دوی د زده کړو برخه ته ډیره زیاته پاملرنه کړې ده چې هغه دوی کوشش کوي چې په ولسوالیو کې د ریاضي او دغه رنګ د کمپیوټر او انګلیسي او دغه د ریاضیاتو کورسونه دایر کړي.
د موزیم او د ګالری حالت څنګه دی؟ د پکتیاولې د لاتو فرهنګ څه پرمختګونه پکې تر سترګو کیږي؟
خوشبختانه په دې باندې توانېدلې یو چې په پکتیا کې د یوې ښې غني ګالری څښتنان شو او دغه رنګ د یو ملي موزیم چې تقریبا تر 1525 قلم آثار پکې وجود لري. زمونږ هڅه وهان دا ده چې د دې لپاره کار وکړو تر څو دغه ګالری او موزیم لا هم غني شي.
رئیس، په پکتیا کې د کتاب د چاپولو یا د مجلو د چاپولو، یعنی په مجموع کې د چاپی رسنیو وضعیت په کوم حالت کې دی؟
چاپی رسنۍ دې کې خوشک نشته دی چې پخوا ډونران ډیرو مرستې ډیرې وي، چاپی رسنۍ هم ډیرې زیاتې وي او په د پکتیا کې تقریبا تر 1500 پورې چاپی رسنۍ موږ درلودلې چې دا به چاپ کېدلې. ولې بدبختانه چې په دې وروستیو کې هغه خارجي ډونران او هغه مرستندویان چې د چاپی مطبوعاتو سره یې مرسته کوله هغه مرستې کمې شوې دي، خو اوس هم لیل الهم په پکتیا کې خپل د اطلاعات و فرهنګ لوري نه دوړانګې میاشتنۍ په کال کې 12 واره چاپ کیږي او مختلف مضامین پکې چاپ ته سپارل کیږي. د دې ترڅنګ پاسون محلنۍ هم شته دی او افغان ننګ محلنۍ او دریز محلنۍ هم شته دی چې د چاپ په غاڼه باندې پوسولل کیږي. ولې د کتاب د چاپ مساله په پکتیا کې ډیره تته ده. تر دې وخت پورې په 13 کال کې دوه تر اتو عنوانونو پورې کتابونه چاپ ته سپارل شوي دي چې هغه هم سلیمان غر کلتوري ټولنې چاپ کړي دي.
د مطبعو وضعیت څنګه دی؟ پکتیا کې شته دي نشته او کشته دولتي دي او که غیر دولتي؟
د دولت په چوکاټ کې خو مونږه بدبختانه چې مطبعه لرو، بار بار مو د دولتي مطبعې د راوړلو لپاره پیشنهادونه کړي دي او هڅې مو کړي دي تر څو دولتي مطبعه فعاله شي. او وزارت دې تجمن هم و چې باید په زونونو کې کم تر کمه په زونونو کې دولتي مطابې فعال شي، ولې تر اوسه پورې په دې نه قادر شوی چې فعال شي. ولې هڅه به کوو تر څو دلته دولتي مطبعه فعال شي. خو د دې ترڅنګ د معیار له مخې چې کوم شخصي مطابې دي دا غینه یوازې په معیار باندې چې برابر ده او د کولای شي چې کتابونه چاپ کی او نور مختلف آثار چاپ کی، هغه مسعودی مطبعه چې هغه خصوصي سکتور پورې اړه لري او سختنې یو د ګردیز یو تن تجار دی چې هغه د مسعودی صنعتي مطبعې په نوم باندې خپل فعالیت ترسره کوي. د تیر ترڅنګ نورې وړې واړه ماشینونه شته دی، ډیجیټل چاپ ماشینونه دلته شته دی، ولې هغه سی په معیار باندې پوره مطبعه چې په د ولایت په نورو ولایتونو کې شته دی، د هیواد په نورو ولایتونو کې په پکتیا کې بدبختانه وجود نه لري.
د ګردیز بالا حصار د ترمیم د لپاره هڅې شروع دي، یعنی مثلا د ترمیم نیت لري، د دغه رغول بیا به په معیاري ډول لای تر سره شي؟ او که لکه په تیر چې یو ځلې د یونسکو د طرف نه فکر کوم یو اقدام شوی وي چې بیا وزارت د هغې مخالفت وکړو، ځکه چې په هغه معیاري لکه د تاریخي سیمو د رغولو په شکل نه و، دا ځل د دې رغول به څه رقم وي؟
نو د پکتیا د ګردیز د بلایسار یو لوی ستونزه ده چې تر اوسه پورې موږ په دې نه یې توانېدلې چې هغه دقیق تاریخ د پکتیا د ګردیز د بلایسار معلوم کړو چې دا په کوم کال کې جوړه شوې ده. او یو لوی ستونزه بل ده چې د دې هغه پخوانی انځورونه چې باید شتون لرلی د هیواد په کچه باندې چې څومره موږ ته معلومات دی، موږ هڅې کړي دي هغه که د اطلاعات کلتور وزارت دی یا نورې ادارې دي، موږ ته هغه پخوانی چې ګویا ځینې لیکوالان لیکلي په خپلو لیکنو کې راوستي دي چې دا د سکندر مقدونی له راتګ نه پخوا، چې سکندر مقدونی کله هغه مهال افغانستان ته راتللو په 309 قبل الملاد کې د زکی لخوانه د اسکندر مقدونی د حملو د ساتنې په پار باندې دغه بلایسار جوړ شوی او دغه وخت انزورونه زمونږ سره شتون نه لري، خو زمونږ به هڅه دا وي چې د دې لپاره کار وکړو تر څو پخواني انزورونه پیدا کړو.
د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ښاغلی محمد شفا مشفق، ډیره مننه.
خیر اوسې، تاسو نه هم مننه.
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. هغه د کابل پوهنتون د ښکلیو هنرونو پوهنځي د تیاتر په رشته کې زده کړې کړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې هنري سفرونه پیل کړي، ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو له لارې د انسانیت او امن پیغام رسوي. نوموړی د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړمونی ننګرهار ته تللی و او په بیلابیلو علمي او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړې. له جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر پاړه د ازادي رادیو د مشال څانګې خبريال باز محمد عابد مرکه کړي. تاسو اوریدو ته را بولم.
فنکار
کوم ولایتونو ګرځیدلې او د دغه هنري سفر نه موخه څه ده؟
له هلمند می پیل کړی دی او دا می دیرلسم ولایت دی. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، قندوز، کابل، لغمان او دا دی وسپنګرار کې.
موخه مو څه ده؟
څو دلیل دی چې په مخه کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په شوکاټ کې، د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوه مدد مې دا دی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او لکمه طریقه یې وکړو. درېیمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو ښکار وکړو، او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسي، او په دغه برخه کې خلک متوجه سي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو، او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي، او په دغه برخه کې کار وکړو، او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک کړو.
تیره ورځ چې ما تاسو په لغمان کې ولیدلې، د وطن موري زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر الته یو د ښکاری په نوم ډرامه تمثیل کړه چې د اسحاق ننګیال شیرو او د هغه د شیر تصویرونه تاسو په خپل وجود کې تمثیل کړل. واقعا مونږ خو ته نه ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردونکې حالت تاسو الته خلکو ته وړاندې کو چې وښکاری آشنا درته سلام کوو، پام کوه ماشی ته ګوته مو وروړه. دغه خوند چې مونږ ته دی ستا هنری سفر یا دې تمثیل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند غشتې چې کله مو دغه سي تمثیل وړاندې کړي؟
ابي صاحب، تاسو خپل شاعر یاست، شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې تبي خبره ده لیدونکو هم تاثیر پام غندازه. زه هم پام دې نظر یم، زموږ د هنر خصوصا د تمثیل په برخه کې خو استلاده وي چې کله تاسو نمایش وړاندې کوئ نو لومړی د نمایش متن وخري، هضم یې کړئ، د وجود راګ راک ته واسطه وي، او بیا په ټول ځان وړاندې کړئ. هو، ما چې کله ښکاري نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې ما خپل هم په واقعیت کې لسترګو اوښکې وبهېدې. د تمثیل اوښکې نه وي، که څه هم د تمثیل په قانون کې ما باید د تمثیل له اصولو سره برابر سترګې لنجې سوي وای، خو زما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې زما سترګې وچې پاتې شي. طبیعي خبره ده، پر ما باندې خپل تاثیر لري، او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغسې د ډرامې د اصولو خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلا حزموم، پر خپل ځان عمل کوم، پر خپل ځان تاثیرات اچوم، اور پسې بیا تمثيلوم.
تاسو زما د لومبې پښتنې په جواب کې راته ویل شي په دیار لسو ولایتونو باندې ګرځیدلې، خو هغه نامې چې تاسو د کوم ولایتونو واغستې د هغه ولایتونو ترمنځ مواصلاتي لارې د خطرونو ډکې دي. په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي، کله د داسې دولت مخالفینو سره مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثیل وړاندې کړی هغه ناس وي، دا هغه ریاکشن شوی؟
هوایي سفرونه مې نه دي کړي. په اقتصادي لحاظ باندې په درېیمه برخه کې یا درېیمه کټګوري کې چې راځي، د هغو خلکو په څیر په موټرونو کې سفر کړی دی. کله کله مې کوشش بیخي کړی دی چې د موټر په ډکې کې کښېنم، یو خو زما د خپل وسو توان برابر ځم، او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېیمه طبقه چې خلک ورته وایي، زما د پاره خو انسان ټوله یوه طبقه ده، د هغو له درد او د هغوی له مشکل ځان خبر کړم، او په دې د یو هنرمند په صفات او په دې پوسم چې څنګه زما د وطن یو بیوازله انسان د موټر په ډکې کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني. یو سفر آرمیا وایسوی دی د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګو چې مطلق لارې بندي وي او زما په کابل کې بل اجرا و چې ما به دغه ته ضرور ځان رسولي وای دوستانو کور ودان ما د پاره زمينه مساعد کړله او کله چې پر لارو زم نو تر اوسه پر خو د دولت وسوال مخالفین نه جره سره مخ سی کر سره مخ سی هم زکم ویر و دار نه لرم زکه زه چاته کار نه کوم زه د ولست من سره ما بیا هم په داسې شکل کې چې سره مخ سی دي زما احترام کړی دي مثلا د زابل په شاجی ولسوالۍ کې زما سره مخ سول پننداره کړه تناست د چومره په تعداد نه خبر خو یو کس چې زه په جیش کې ونیولم او زه تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې ورسته او غوښ کې په ژر کې پېټې زه په غیش کې ونیولم د غزنی فولکلور کتاب را تجالی کی او بیا راته ویل چې وکولای شي وای اجرا مشتهم وکي
جاوید عبد کده دغه جاسوس په اړه باندې لګرنا و چې دا څنګه و ډرامه ده
جاسوس د نامل مخې د اسمن میږي چې دا به د جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي خو داسې نه ده د جاسوس ډرامې په پیل کې یو مشوم په د پلار په اړه ژغیږي لمړی خدای دا کراکټر چې کله صحنې ته داخليږي یو حالت د منټل یا لیونتوب حالت یو خپل حالت په منټل حالت کې په خوشي کې لګیاي خو کله چې خپل اصلي حالت تر اگرځي نو بیا یو یو صحنه ورېږي او بیا له صحنه سره برابر د دې قصه کې نو په لومړي صحنه کې د کراکټر پلار په دې نامه وجلسوي یا حلالسوي دي چې ګویا د پلار جاسوس دی خدای پر یاد کې چې زما پلار جاسوس نه دی زما پلار بزګر و په دې سوې تفاهم کې اتللې دي نو داسې بند پر بند ډرامه پراګراف پر پراګراف تراجید ته ځي او بل اخر یو نبره د مستقبل ته د ماشوم رواني جوړ شي ماشوم نو سره وایي خو کراکټر ورته وایي چې هرڅه خې هر څوای څوک یې ژغناوري ګریوان سری وزر کې زاری کې ژاړي وشکې ته وي خو څوک یې ژغناوري او په خې کې دی پر خپل خدای ژغ کې چې خدای ته خو می ژغواره
کدار ته وایي چې دغه دوه ډرامې چې تاسو وس تشریح کړي دا تاسو یوازې د تخنیکی وسایلو په مټ باندې او په ساوند افیکټونو باندې په تنا د خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکتو سره درسوي داسي نور ډرامې هم تاسو کړي دي چې هغه کې دي ډېر کریکټورونه برخه واخلي او ډرامې وړاندې کوي
داسي ډېر ډرامې تاسو ما پر سوي لاس ډرامې ما ډرامې چې خپل مالي کړي خو په ډېر کریکټورو کې ور مکتب ډرامې د سول ډرامې د ټول زما ډرامې چې ما په ګروپي شکل کار کړي دي مثلا په سنیو وخت کې تازه د مچمړ هینتم کړي یو د مولانا ډرامې د مولانا پر ژوند لیکل شوی ډرامې چې زیاته برخه په دریجه بده زالته راوی نقش پکښ کې لرم نو اکیډمیک ډراما ده تقریبا 14 میاشې متمرین پر کړی دی او پر ځاکار شکل مخار پکښ کې کړی دی تاسو خبره پر ځای زه ولی ون اکټر ډراما انتخابم یا په یو لوبغاړي کې ډراما یا مونولوګ سنجوم یو هدف د دې چیز چې کوم ډراما لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم بل لوبغاړي زما سره په شکل نه ځي یا د ازما د متن سره په نه ځي چې زه غواړم وفادار نه کی زحمت نه باسي یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم نن سبا رضاکار کار د څوک او جن ورکی که زکار کار ته جواب کینو خطر ته نور کی خطر ته ور کینو تهدید ته نور کی تهدید په دې معنی چې ځینی وخت په داسې ځای کې راځي چې مثلا مج اجرات مساعد یو ټول کار مسم کړی خو خپل ته څوک ممانعت کوي مې کوي
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي
دا نه اخیستي دا ور باندې تیر شوی تر دې راه ده پر دا سره باندې تیر شوی چې کرښه او ایم دغه نن زما یو ځای پروګرام هم داسې وسو او زما یو څه وینې ما او نه ما یو څه کېږم ځکه زه د همدغه ستونزو د حل لپاره راولښتوم زه په دې په یارم چې مشکل ستا ستونزه ستا کله چې ستونزه ستانه زما مبارزه په درد خوري په ستونزه نه ویني بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري زه خوند ځنی اخلم او زه ځان ته وایم چې بس اوس په څومره ور وې څومره چې ټک وې عمر تیر کیږي عمر په خيږي زه غواړم چې زه پوښتم زه تیر سم په دې برخه کې او زه د خپل هوادوالو د خدمت جوګه سم طبيعي خبره ته پر روحياتو مې منفي تاثیر لري کله کله د ځان سره جګېږم خو ځان ته دا خبره کوم چې تو غره ولرسې وې د ستونزې د حل لپاره نو معلومه خبره د ستونزه ستا خو یو ستونزه
جاوید عبد کدارته وای چې ساسي اونری سفر تر کوم وخت پورې دوام لري
تر هغه چې د هیواد څلور دیش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم ولته هغه ننداره چې ما د لومړی او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلې دي هغه وړاندې کوم خلک تا
ولې غواړي چې جاسوس ډراما د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کې او خلکو ته دا پیغام ورسوي
هو ډېر پر ځای پښتنه ده ځکه غواړم چې د جاسوس ډراما د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم نه یو خو د جاسوس ورځ په ډرامه کې ما هغه موضوعات راجمع کړی دي چې د هیواد اوولس کلنه تراژیدي پکې رانغښتل شوې ده، او هغه ما په داسې طریقه راجمع کړی دي چې نه د خلکو وخت ضایع کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه. د هغې ډرامې پر کلمه کلمه پر حرکت حرکت ما فکر کړی دی چې په هر څه کې پیغام وي. مجموعا د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویښتیا، روښانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي. زما سره که چا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاري بخش کې د ټیم په شکل کار وکړي، بیا به نور څه وړاندې کوم. زه خو هسې ولاړم رضاکار کار ته، که څوک پیدا سي خدای پاري خلک د ټیم په شکل هم کار کوم. لا تر اوسه پرې خو زه د ګڼو ستونزو سره مخ یم. لومړۍ لویه ستونزه مې دا ده چې زه کله ولایت ته ولاړ شم، زه په دې پورې حیران یم چې د جاسوس ډرامې د فکر د پلی کېدو دپاره څنګه یو تخنیکار وروزم. په هر ولایت کې یو تخنیکار روزم چې کله زما هغه تخنیکار هلته پاتېږي، خو ځکه هغه د هغه ولایت سړی چې بیا بل ولایت ته ځمه په دې کې نو ډېر مشکلات هم راځي. کله کله پر ځای د درک تخنیکار ولاړ سي یا ناروغ سي یا ونه غواړي چې زما سره کار وکړي، نو بیا زه بیا هم زه روان یم. نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعا د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی، د خلکو پر زړه برابر دی، هر سړی خپل ژوند پکې ویني، او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته یو فکر ورکوي.
او کو ساته دا مو وایي چې په کندهار کې چې تاسو بودوباش لري الته وسیږي تمثيلي هنر ټولنې به خامخوي، تاسو ورسره رابطه لري؟
هو، د کندهار لومړنی د کندهار ننداره په نامه تر هغه وروسته قرار دی تشهیر وکړي. میوند تیاتر ننداره راوتل، سهار پروډکشن راوتي، پلار پروډکشن راوتي، او سره په څنګ کې کندهار فلم ننداره چې ډیر فعالیت کوي. نو د دې ټولو سره زما اړیکه ده، او دا خو زما د هنر ساحه ده، او زه باید اړیکه وساتم او د ټولو سره پیژنم.
ډیره مننه جاوید عابد، خوشاله اوسی.
ډیره مننه له تاسو څخه، تشکر.
عبدالوکیل سولمل شینواره د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړی دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواری لنډه کیسه وی د وګړي دراوروي.
نیمه شپه وه، د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی را پورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو، او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وي انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه و، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و. د دوی نه جامې چاته ورته وې، او نه یې څیرې، او نه نور کړه وړه. یوی هم انسان ته نه ورته. څوک داسې له رنګه تور و تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي، او څوک داسې سره او سپین و لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل و، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول و. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان، او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټوله کلا نیولې وه، پاس ونو ته هم ختلي وو، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست و. آن د کلا په برجونو کې یې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو د غراغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیچ چا ته لاس نه ور وړ. دا څیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده، او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم و، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلې کلي اوسېدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتې یاست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حک پک وکتل، او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړی. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غوسې یې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسې سر تمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په هوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه، او هر یوه له خولې بې واکه را ووتل: کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته، په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه، او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې. او هغه چې هماغه څیرې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه، او د هیچ چا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه، او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه: دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي، په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې هسکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تېراوه، غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل: موږ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی، او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې، او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
د د پښتو لرغونی ادبی دوري یو مشهور شاعر شیخ متی چې نسب یې خرخبون ترسي د ادب جام په نننۍ برخه کې سهار ګل میرزه د هغه د ژوند احوال وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ متی دا مشهور عارف او متقی شاعر له پښتنو غوریا خیلو څخه دی چې د لوی نیکه خرخبون هم د پښتو ادیب او شاعر و. شیخ متی د عباس زوی و چې عباس د عمر او عمر د خلیل زوی و. خلیل د غوریا او غوریا د کند او کند خرخبون زوی و. دا مشهور کورنۍ د خرخبون تر مرګ وروسته په ارغسان، پخین او پیخور کې سره خپره شوه او شیخ متی دوه ورونه نور هم درلودل چې حسن او عمران نومیدل. د عمران مزار تر اوسه د کوګک په غره کې دی چې هغه غر د په نامه د خواجه عمران غر هم بلل کیږي. او یوه خورې چې خاله نومیده قبر یې تر اوسه هم په پخین کې ډیر مشهور دی او په کلات کې د ترنک پر غاړه د خاله کلی هم د همدې په نامه تر اوسه هم بال شي چې دا په خپل ژوند کې هلته اوسېده. شیخ متی پر شپږ سوه درویشتم کال زی کېدلی او پنځه شپېته کالو په عمر د ترنک پر غاړه په شپږ سوه اتیا اووم کې وفات شوی دی. د ده مزار تر اوسه د کندهار شمال شرقي خوا ته تقریبا پنځوس میله لرې پر یوه غونډۍ واقع دی چې کلات یې بولي او دی په کلات بابا مشهور دی. د خپل ژوند هم د ترنک پر غاړو او د غونډان په غره او د کلات په حدودو کې تیر کړی دی. د شیخ متی کورنۍ په خلیلو غوریاخیلو کې خورا مشهور ده. دوی د پیښور له رغو څخه بیرته د کندهار خواو ته او د ترنک غاړو ته ولاړل. په علم او عرفان معروف او پښتنو مورخانو یې ذکر ډیر راوړی دی. نعمت الله په محزن او اخوند درویزه په خپله تذکره حیاتی افغانی او نور مورخانو د دې کورنۍ احوال په تفصیل سره ذکر کړی دی او د دغه عرفانی کورنۍ خلک تر اوسه هم د کندهار د ناکودک په کلي کې اوسي. په دوی کې ډیر شاعران، مورخان او عارفان تیر شوي دي. تر خرخبون وروسته هم ښایي چې دوه پیړۍ په دې معروفه کورنۍ کې ډیر مشاهیر او شعرا تیر شوي وي چې زمانې د دوی اثار سره مروړلي او پریولي دي. خو دوه پیړۍ وروسته د پښتو شعر یو خورا ښاغلی او عارف ادیب موږ وپیژنده چې د مغولو د تاړاک په منځ کې دنیا ته راغی او هغه نو شیخ متی دی. شیخ متی د پښتو یو خورا لوی صوفي او عرفاني شاعر دی. د په غونډان یعنی د کندهار د کلات په یو غره کې یو کتاب لیکلی و چې نوم یې و د خدای مینه او د پټې خزانې مولف وایي چې دا کتاب په کلات کې د ده پر مزار پروت و او زائرانو یعنی کتونکو بلوست. اکثره یې عرفاني اشعار او مناجات و او په داسې ډول ویل شوي وو چې پر خلکو به یې ډېره اغیزه کوله او زړونه به یې ویلي کول. په خواشینۍ سره چې د دې صوفي او مقتدر شاعر اشعار زموږ په لاس کې نشته خو د پټې خزانې مولف یې دغه یوه عرفاني خوږه منظومه له خپله پلار اورېدلې وه او داسې یې رانقل کړې ده. خو ګوریدونکو که څه هم دغه منظومه ډیره اوږده ده خو غواړو چې د خپرونې د وخت له کمښته یوازې یو څو بیتونه تاسو ته در واورمو. جنډی زرغون که په بیدیا دی، جنډی زرغون که په بیدیا دی، د برین خوا ته په خندا دی، ترنک چې خړ دی په ژړا دی، دا ټول غیس د مینې ستا دی، ټول ښکلا د ستا له لاسه، ای د پاسوالو پاسه پاسه. کلمر روخانه مخ سپین دی، کلمر روخانه مخ سپین دی، بیا د سپوږمۍ یا تندی ورین دی، که غر دی ښکلی پرتمین دی، لکه هنداره مخ د سین دی، ستا د ښکلا دا پلوشه ده، دا یې یو سپکه ننداره ده. دلته لوی غرونه زرغونیږي، دلته لوی غرونه زرغونیږي، د ژوند وږمې پکې چلیږي، بوراوې شاوخوا کړیږي، سترګې لیدو ته یې یخیږي، لویه خاونده ټوله ته یې تل د نړۍ په ښکلې دی. خاونده ښکلی ستا جمال دی، خاونده ښکلی ستا جمال دی، ښکارۍ لوړ په لور کمال دی، کورس کشپا کپیڑے کال دے استاد قدرت کم کے مثال دے استاد لورونو یو رڑا دا دلتا چی جوڑا تماشا دا دلتا چی جوڑا تماشا دا رادیوی مجلې د ورخمین خیال په تیری برخه کې مو د ککاو زرنی د منځومي لومړی سرود واورید. هلته ساکان د خپلې ملکی دراتګ لپاره د هیرمند د سیند په غاړه تیاریانی نیسی. په ورخمین خیال کې د ککاو زرنی لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپل ژبه د منځومي د دویم سرود لومړی برخه دراوروي.
د سهار دروستی ستوری زلا درومی سباون پر اسمان سپینه کرخه کاغی ستر هیرمند د زمانه پچیر روان دی چیر تا غلی چیر تا مست و خروشان دی لوی مزدک د تاهیس ماسات ورچیر ما دیر وگڑی را ټول شوی دی دعا تا چسپین گیری سمیر منی چزوانان دی درباریان کتار کتار ولار پرلارا پپیرا ولار سپاهیان دی نیزوالا دساکی تبر مشران بر سر ولار دی چو راغلی دی پامیر لسر درو دی چه دستر باکتریا لزار خارا چه مشران لهندو کچرا اوختی لباگرام ناگرویهار او کابورانا دسین غاڑ نن سهار تاس رنگینا لکه گت شی سبززار للالزارا طول پتم دی دزوان طول واکمنی حق کل دساکی تبر ملکا دزرین دکوکب آواز شو پورتا لول دولون پغرباش ولچیر لری ترمونو غاڑی و ایستی هوا تا ده چنچنو سیل شپر تلبا غونو سپین بطه ده سیند غاڑی تشوی غلی ده آسونو ششنها شپ میدان که گربتان جوڑه را تاو شول پا آسمان که روان تخده پر اوگو ده غلامانو لس کنیزی ورپسی ده سنگار کده سل ساتون که سپین آسونه تر چاپ بیره را روان ده هیرمن غاڑی تکو کب ده در روان تخت پر سر ناست ملکه ده شنه بخمل بانده ده تخت ده سخگاریگی لکه سپین سپوگمه حس که پر شنه چوکه زرین تاج جوغدار پر سر ولال ده حس که غاله یه ده سپین قوتم سال ده در باریان لاس پنامه ورته ولار دی دی زرین تخت روان پا دب دبده نی زوال سپاهیان ولار دی لکه پجی لخکر تو ورته ولار پا تلوسه دی لالمر چرک نده و حل خورانا ده غل شور ده هرمند خوک پا غوگ لگی گی ده مرغی و شور ما شور رازی لونو ده سهار وگمه پسته پسته چلیگی ترومونو غاڑه حسک کنی نواتا ده دولونو غربهار اوری دل کیگی ملکه لتخت کزا پا غرور شوا ده سیند غاڑه تای واخی سلگامونا ده سهار پستو وگموی جامیخ کل کنی زرین تاج لانده زلف پنچا شوی تور استرگی چپو سر پا جنگوی دی سیند غاڑ تا ورکوزش و اوبو تا دی اوبو پستو چپوی پخیخ کل کلی دی هیر مند او بی لاس ککڑی را پورتا پیای وشین دلی خواتا دی باغونو دی خواگی هوا رور سای کشکڑا ملکی کڑی سترگی پتی بخ آسمان تا دی سرو شندو پا مکیزی کمچو ویل دی خپل تخت خواتستن پناز اداشوا دی مزدک دی دروازی دی دالان مختا ده هوما چلویخت خمونه کتار ایخی هر یو خم سره یو ساقی ولالا سور دسمال ده ملکی لاسک اخکارشو او چلویخت جامونه دکشون لخمونو
نن بحال درست دزڑو آیم ماوی نن بحال درست دزڑو آیم دج پغو سشوی وز بسو آیم سو آیم سو آیم ماوی نن بحال درست دزڑو آیم ماوی نن بحال درست دزڑو کچوایم تو خوی جازا را کچوایم تو خوی جازا را کچوایم خیر دے سبوایم سبنوایم خیر دے سبوایم سبنوایم دچ پغو سشوی وس بسوایم سوایم ماوی نن بحال درست دزڑوایم ماوی نن بحال درست دزڑوایم سشوی وس بسوایم سوایم ماوی نن بحال درست دزڑوایم ماوی نن بحال درست دزڑوایم
دل کو لا بڑو تپو ودی کال دل کو لا بڑو تپو ودی کال دل کو لا بڑو تپو ودی کال دل کو لا بڑو تپو سہمزہ چسم کلا کاغوایو سہمزہ چسم کلا کاغوایو دچ پہو سشوے وچ بسوایم سوایم ماوینن بہال در تد زڑوایم ماوینن بہال در تد